مشال رادیو د وخت مازګر څلور بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای 22مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ادم خان او درخانی په اړه یو تفصیلی راپور درته لرو. لاغه وروسته د مشال تر لاندې بحث اوریدل هم مهیروي، خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه د شاهین بنیر څخه واوري.
ستړي مشه ړومبی د دې وخت مهم خبرونه. د تیرا کوکی خیلو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو احتجاجي پرلت نن په درویشتمه ورځ هم دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2523 رسېدلې ده. نو په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. د تیرا کوکی خیلو څخه د بې کوره کړل شو خلکو احتجاجي پرلت نن په 23مه ورځ هم دوام لري. مظاهره چانو په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولې او غوښتنه کوي چې حکومت دې بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. دا خلک اته کاله وړاندې د تیرا کوکی خیلو د بیلابیلو کلیو څخه بې کور کړل شوی دي. د احتجاجي پرلت منتظمینو نن مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي چارواکو په 2018 کال کې ادا کړې وه چې سیمې له وسلوالو پاکه کړي، خو تر اوسه دوی ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې د بې کوره شو خلکو د ستونزو د هواري لپاره د حکومتي مرستندوی ادارې پی ډی ایم د چارواکو سره په تماس کې دی. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2523 رسېدلې. د صوبې د روغتیا څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 280 نور کسان په وایرس اخته شوي دي. وایرس تر اوسه په صوبه کې ټول 1153 کسان وژلي او 25523 ترې رغېدلي دي. د روغتیا څانګه وایي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمېره 2,68,400 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان په همزوني سیمه کې وسلوالو یو قومي مشر ملک افسر په ډزو وشتې او وژلې دي. د پولیسو یو ځایي چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د ساتلو شمېرو تر مخه په روان کال کې په وزیرستان کې 21 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. بلخوا ناپېژندل شو وسلوالو د بشري حقونو پر یو فعال وکیل فضل خان ایډوکیټ باندې برید کړی دی. د جولای په 21مه نوموړي له عدالته کور ته روانو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. فضل خان ایډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویلي چې په موټر سایکل سپرو دوه کسان ورباندې نه ډزې وکړې، خو هغه ترې خوندي وته دي. تر اوسه پولیسو پر هغه د برید په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې د شمالي وزیرستان د اغیزمنو کورنیو لپاره د 3,45,00,000 روپو مالی مرستې جاري کړې دي. د صوبې د ډیزاسټر مینجمنټ اتارټۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د دوی لخوا رجسټر شو 15,229 اغیزمنو کورنیو ته د جاس سیم په وسیله ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د میاشتې په سر هر اغیزمنې کورنۍ ته د 2,000,000 روپیو مرستې د ځایي ولس د مالي ستونزو راکمولو لپاره ورکوي. په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ وین بن نن خبریالانو ته ویلي چې چین ته یو ورځ وړاندې ویل شوي وو چې په 2 ګنټو کې دننه خپل کونسلیټ اتړي، چې د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو ویان د کونسلیټ د تړل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکا د شخصي معلوماتو او فکری ملکیت د خوندي کولو لپاره کړی دی. چین په امریکا ټینګار کوي چې د کونسلیټ د تړلو پریکړه بیرته واخلي، ګنی نو دوی به هم ځوابي اقدام کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن د چین د اغیز پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پامپیو د جولای په 20مه اروپا ته د سفر پر مهال د برتانیا د وزیر اعظم سره د خبرو پر مهال ویلي چې چین د کورونا وایرس له بحران په ګټه اخستو د خپلو ګټو ترلاسه کولو په لټه کې دی. دا و د دې خبر.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. اوس تاسو پام د فولکلوریک داستان په اړه د تفصیلي راپور په لور راګرځوم. د نړۍ د نور قانون په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي حقیقت هم لري؟ په دغه د شاهین بنری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم له مکالمې څخه پیلېږي.
محبت تقدیر دی نن د درخانی د محبت ته منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بې وفایي کې.
ما بې وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جنې په پړې تړلي غوا په شان دي. چېر څه کته شېر څه لیدې شو په خلو څه دي شي زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانی یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانی پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانی د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانی د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوندې وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدار وو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانی د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانی د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانی خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانی نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېدا او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانی د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانی سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانی له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانی په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. له دې وروسته د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانی په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانی چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. داستان وخت په وخت سینه په سینه او یاد سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړې مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري دلته ځینی سیړنکار دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابول نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي. ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې, یو هم په لیکلي شکل کې, د نثر په شکل کې, د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی, شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه, په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې, د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یو تویز ځکه چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک, هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده, هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی, شاعر دی, اکبر شاه پېښورې, هم دا کیسه هغې هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمس فیلډ بلومارټ, دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حوالې راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و برهان نومیو, هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هارو بهار, هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و سید ابو علي شاه, د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و الفنسټن نوم یو, هغه یو کتاب دی د ری کاونټ اپ کابل, د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښيږي په دې حواله هغه په دې ری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنسټن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعیا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیخه هم په بازدره کې واقع شوی دی, خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی, د خوشحال بابا زوی دی, چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا, د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورې دله, میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسف زو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی. او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلي وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کیدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نرولاڑی گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بازي کائناتي واقعیاتو یا بازي کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آلې لا وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده. او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم. او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه به په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره گډی اوم شوی. نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونو سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه یې چې هغه فرض کا د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه وو. خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې و دا وته و جاګیرداري طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارې ستدا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شته وي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه ای او دا را روانه ای او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغې کیسې کوي
اوس پوښتنه دا ده چې کچرې دا کیسه سرښتیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نښې نښانې خو یې موجودې وي په دغه اړه د ملکنډ د پلی کلي یو اوسېدونکي او څېړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړوي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر څه داسې ځایونه چې څوک وي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی نه دغه دلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کېږي روت دلته چې دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس ځکه دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت ته خلک تلل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو او د دې ځنه به خلکو چې هر قسم د اوبو دا کونو ټول کلی بدل تر راتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وا دلته به تلل راتله نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی وو خوښه شوی وه د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سیو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړې لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړې نو به ته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ګټ ته خطلې او رباب به و هو دا نږدې دی وته راکلی دی ګټته اورې دی کی نو هغه چېرته درخانه چې دلته راغلی وه خو چونکه هغه د خان لور وه دومره دغه جورت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسره وکړي او دین نږدې دی وته څخه وګو کی نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې په دې پسې شاته شاته تلو هغه چې دی د رود طرف ته خطه او دی تلو نو په منځ کې دا غټ ګټ راغی د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم خطې ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوی چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د ښایست او زوینم نو ویل چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده نو زه پرون په خپله باغځای کې ودرېدم ما غځای دوباره چک کوم ملګرو ته مې راشه ما سره دوه ملګرو تللي هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری بانډه یو کلی دی په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم او په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خپاخه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
د مشال ترنا لاندې
قدرمنو درکو د مشال ترانان بحث کې خپل قربا ګل اسلامونه ومني. درنو اردوونکو د مشال ترانان بحث کې مو په پاکستان کې د رسنیو یا د میډیا ازادي موضوع سیړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوندونو او د خبريالانو تنظیمونو او نړیوالو سازمانونو پر حکومت نیوکې کړي چې د بیان پر ازادۍ کټغنونه لګولې دي. دا په داسې حال کې هم ده چې په اسلام آباد کې یو خبريال متی الله جان بیګا شپې تختبل شوی و، خو دولس ساعته وروسته راخوشې کړل شو. همدارس په رسنیو کې ځینې خبرونه مانی هم کومګورو په نظر ناراضي، او په هغه کې یو خبر دا و چې پرون د بشري حقوقو یو فعال وکیل او د پېښور آرمی پبلک سکول د برید ښکار شو. د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ له وسلوالو برید روغ وتلې، په هغې باندې قاتلانه حمله شوې وه، خو په رسنیو کې تر ډېر وخت پورې دې خبر هم نو. دا نور ټول موضوعات په څېړو را سره د فیډرل یونین آف جرنالیسټ یعنی د خبریالانو د ټولنې مشر شهزاده ذوالفقار صاحب را سره میلمه دي. شهزاده صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني.
هم په دې پروګرام کې را سره په پاکستان کې وتلې خبريال او بهرنۍ رسنیو سره هم کار کوي، او خپل یو اخبار چې وسره روان دي لید پاکستان، داغي مدیر عمر فاروق اعظم هم را سره میلمه دي. عمر فاروق اعظم صاحب، تاسو هم په پروګرام کې هر کاري وای.
ډیره مهرباني ګلیاز.
دا بحث و شهزاده ذوالفقار صاحب تاسو نه شروع کو، څنګه ما په شروع کې هم ویل ک منګو ګورو په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه مانی خبرې کیږي، تاسو د خبريالانو د اتحادی مشر هم وي، تاسو د حالاتو ته په لومړي سر کې څنګه ګوري تاسو؟
ډېر مهرباني. کی خبره دا دي چې پاکستان هغه ملکو کې شماره کیږي چې هغه دولتو کې شماره کیږي چې هلته د میډیا ازادي چې دی همیشه میډیا کنټرول پاتې شوې دي. څه وخت دغه سره راغلی دي چې لاندې پورته بیک اینڈ فورس مو جوړ توایي کو انګریزي کې چې مخته او شاته صرف یو لیمیټډ ویکس یا منتھس یا میاشت وایي چې په هغه کې ځای شاید لږ آزادی چې دی هغه خلک دا وایي چې حکومت او حکومت خلکو یا سپورټران دا وایي چې پاکستان لکه چې عمران خان صاحب وایي وزیر اعظم صاحب چې پاکستان کې نن آزادی چنه پر ګرد دنیا کې آزادی نشته، دا خیال مطابق آزادی چې ډېر لږ زیات آزادی
هغه دا بیان ورکړي مو بالکل و چې د امریکایانو او د برتانیانو هم زیات آزادی لري. بالکل
لیاق آزادی دی خبر آزادی چې آزادی چشتا وای تاسو آیا پولیټیکل ورکر ته آزادی ستا آیا جرنلسٹ آزادی ستا یو سوشل ایکٹیویسٹ آزادی ستا یو بلاگر ته آزادی ستا نشتا ولې چې خپل حکومت چې دی خپل د خبر وزیر اعظم تردید کوي خپل د ایکشن سے تردید کوي خپل د عمل تردید کوي عمل سے تردید کوي چې یو د ایکټ 2012 والا د پی ٹی سی ایل ایکٹ 2015 او 16 والا دغه چې د شپږ سوال چې دی دا یو دغه ځینې شیان وخت لا رولز جوړ کړل او رول چیز دی چې ته سوشل میډیا کنټرول کوم د پاره او دونی سخت پاغه دغه کیسه چې زما خیال دغه عمل چې دی زه ګورم کاغه نافذ سي نو تاسو خپل چې دی حکومت چې دی د پاکستان چې دی ګرد دنیا سره چې جلا بسي یعنی سوشلی جلا بسي اور دا خلق چې کم استعمالی فیس بک استعمالی کاروبار د پر استعمالی د پاکستان برینڈ پاکستان برینڈ یار ځای چې دی هغه دغه کوي
سماجی رابطو څنګه تاسو خبره کوي چې د سماجی رابطو چې کوم وپانی دی پاغي معنی هم بندیزونه دي تاسو خدا خبره کوي شهزاد صاحب تاسو خدا خبره خپل وکړه چې ازادي نشته فاروق کومنګ ګورو د آر ایس ایف د بیپولی خبرایانو سازمان انټرنیټ اداره د آر ایس ایف دا غي د رپورت مطابق په یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان درجه چې دا فهرست دی پاکستان په یو سل پنځه سلویښتم نمبر باندې دی په ټوله دنیا کې همدغه شان د پاکستان دننه یو د پریس فریډم په نامه باندې یو اداره ده چې د جرنلستانو د غل لپاره کار کوي ستاسو په نظر باندې تاسو خپل هم خبریالی خپل هم د لیډ پاکستان مدیر یې او یو انټرنیشنل ادارې سره هم کار کوي څومره ازادي تاسو خپل لرئ بحث خبریال
ګلیاز ډیر مهرباني مونږه کوګورو کوم چې دا تاسو ریفرنسز ورکړل او کوم چې د پاکستان په سم پوزیشن دی په انټرنیشنل چې کوم رانکینګ دی په هغه کې یو سل او پنځه سل وختم او پاکستان کې دا خو خپل ځای باندې د دوی چې دغه دي کوم ابزرویشن دي او کوم چې سرویس دي د هغه متعلق بدلې دا خبره په خپل ځای باندې ټکی خو دې کې چې دې کې دیش د پاکستان پوزیشن چې د سعودي عرب نه خي خو لکه مونږ دا چې خلک کمپیر کړي ګور په سعودي عرب کې خو ګور نو انت کې نور دخل کو معاشي یا نور داسې ستونزې خو نشته نو د پاکستان کې خو دا سه حالات چې دا یو طرف ته غربت ته یو طرف ته خلک د نور مشکلات سره مخ دي بل طرف ته دا د مونږه پابنده او دا د مونږه بندیزونه چې دي نو دا دغه زه چې څو د ګورم او دا شل دوی شتو کاله بلکې مونږ یو ځای وای چې په اسلام آباد کې صحافت چې کله اسلام آباد کې بیا شروع کړ په خبر د لاړو نو تقریبا یو ټایم کې تری ګولایا
خو
زما چې راځو نو چې په دې تر شل تل سو کالو کې په دونه وخت کې ما دونه یو که سبا غیرا تراها او داسه كنت کې غیو د ټیرر یو د فیر هغه کیفیت نه دی لري په صحافت کې په خپل وخت کې د مشرف صاحب عمر
دا تاسو کولای شئ تاسو خپل ډیر ادوار کتلې دي کنه د مشرف وختو بیا د سیاسي حکومتونو ښه
نو په دې کې هم دونه یرا تراها داسه نمونه حالات اوس خدا سي یرا دا چې زه تاسو وایم چې د پاکستان ټول نغړ غټ کم صحافیان چې دي په ټي وي کې چې کار کوي په اخبارونو کې کار کوي هغه ټول بیروزګار شوی دي لکه زه پتاته نمونه والم نو ته به هغه نمونه د خستو ضرورت دي چې د پاکستان د ټول نغړ صحافیان چې کم دي کو هغه ته عامر متین یاد ہے کو هغه نجم سیٹی یاد ہے کو طلعت حسین یاد ہے دا کم چې تاسو موږ د مرکزی ذکر حکومت الله جان یاد ہے ډیر کسان داسې دي کوتر اوس کلاس را یاد ہے کوڅه ټول په روزګار دي دا چې مالکانو ته اورډر وشي دی او باسي چې کوم دا داسې حکومت ته چې دی حکومت په خپل سره واک او اختیار نشته ځکه چې دی په خپل سره نه چلی صرف د بدنامۍ لپاره د شرم لپاره دا یو خلکو ته کې نولې دي چې وای دا جمهوریت او مخته د حکومت نور دا دونه بے وسه دي دونه د دې ایس اختیار نشته ایس حالات نشته ټول شاپ شاپ باندې چې څنګه غواړي ډایرکټ ټلیفون کوي ایډیټران ته کوي مالکان ته کوي او خبريال یا جرنالیست نه مني مالکان سره بیا ایس نه کوي ځکه دا غوي دوه مضبوطی خپینه یې خپل خوېږي هغه خو تاسو ته خوږي خپل سټیکس ماشي فائدو چې دې هغه غوي د پاره مطلب لکه ټول مرتي نه هغه غوړه کوي
چې کوم تاسو خبره فاروق تاسو په خبره چې کوم ڈسینڈنٹ یا داسی چکم آوازو نے دی چی آغا تنقید کوي یا یو یو مسله په ګوته کوي نو هغه په نخ کیږي او هغه له رسنیو یا دغه لاس وینځي د خپل د نوکریو نه. نو شهزاده صاحب تاسو خپل هم د خبريالانو د اتحادیه مشر یې، نو په دې حالاتو کې څنګه د فاروق صاحب خبره وکړه، دې ته څنګه ګوري چې آیا بیا خبريالانو د ټولنې سره پاره دي چې دوی د اوازونو ولې نه پورته کیږي په سم موثره توګه؟ معنی
موثر آوازوں نہ خوبصورت کیجیے مگر موثر انداز میں نہ خوبصورت کیجیے. وجہ ہم دادا بھائی کہ یہ کو جرنلسٹ کمیونٹی دیر ڈیوائڈ تھی او بول دادا دغا دی لکچے مسیح اللہ جان باندے چے دد پ دای چے جگا پور تک سولا دا خلق پور تک للا ہفتے دے جا کے کوشش کرلا او بیا د خپې ډېر لیس دی دا د ریایي اصوله یا هغوی پرېښوله. نو په دغه دا اتلس ګنټې شپاړلس ګنټې کې ډېر زیات د خلک ریئکشن راله ګرد پاکستان کې چې دی دا دغه نه وکتله چې دا اسلام آباد کې هغه خلک هم وې چې د مطیع الله جان د ویو اور اوپینین سره اتفاق نه کوله، هغوی هم په هغه کې شامل وې او ډېر لوی نن په عدالت کې چې دی ډېر دی خلک غواړي ورسره دغه ورته ودرېدلو. دا زموږ تنظیم چې دی پاکستان پر ډیلینو نو جرنلسټ چې دغه نور دغه ستا جرنلسټ تنظیمونه ستا شاید هغه محدود به وي لاهور او یا کراچی پورې یا دغه پورې پنډۍ پورې، مګر دا دغه دی الحمدلله زموږ دا دغه چې دی دا ورسره دغه او نور نوکریان پاتې کم بیک یو خو میډیا ډېر کرایسیس باندې ډېر لوی سټرګل دی زموږ یار چې دا دده باندې دغه وکړو. شپږ ارب روپۍ چې دی آؤټ سټینډینګ ڈیوز دی د اخبارات د ټی وی هغه درې ارب روپۍ دا د ګورمنټ چې دی موږ سره منلې دي. موږ احتجاج کړیو چې بھائی دا دغه ورک ولې د مالکان لپاره یو لوی دغه دی موږ سره دغه نشته پیسې نشته چې تنخواونه ورکړو کٹ لگولی دی دغه بند کړي بیروز بند کړي دی لکه په خاور کې ته ګوره چې 24 چینل غي دغه بند کړي دی بیروګر څخه ختم شوی دی کوټه کې د دان بیرو ختم شوی دی 24 بند شوی دی دغه څه فیصله واد کې ډیر بیروز بند کړي دی اوس چې کوم ځای دا تاسو پروګرام کې زما شرکت دی تاسو پروګرام کې خبرې کوم اوس 92 چینل څخه فیصله واد کې تقریبا سلاو حساب چې دی خلک دا کړه بیروزګار شوی دی. نو موږ دا دغه په اختر روزه موږ دغه و چې دا کوچنی اختر باندې چې موږ درته د پرایم منسٹر هاوس د باندې موږ احتجاج کوله بیا دوی دغه ګورمنټ مشر دغه وکړله چې 3 کروڑ روپۍ دې موږ ورکړو تر اوسه پورې نه دي ورکړی. زموږ احتجاج ورسره دغه دی زموږ پینډینګ دی هغه کې زه ممبر وم دا آنر دی ماته چې دی دغه کې ممبر وم ویج بورډ ایوارډ کې موږ دا یو کال د محنت پسته چې دی حکومت سره دا ګورمنټ سره دا سوري دا د اخبارات مالکان سره موږ چې نستلو او دغه فائنلائز کړل تر اوسه پورې هغه لاګو شوی نه دی. باید هغه لاګو کېدل او ایریئر ملاوېدل 1 جون سره سٹارټ کېدل مګر حکومت دا رویه دی بیا دا مالکان دا رویه دی. موږ خو دا خبره دا دی لکه میر شکیل الرحمان کا نن نیول شوی دی زوج سل اختلافات میر شکیل سره ستا هغه تو ورکر نه دی مالک تو ورکر غای په کېدای نشي مګر مالک باندې څه وخت راځي دغه ورکر دغه دفاع کوي چې دا دغه میډیا هاوسز بند نشي ته بند سولا ک نن 200 کسان 500 کسان بیروزګار دي سبا به 500 کسان به بیروزګار دي. دا موږ دغه ستا ورسره موږ دا دغه کو باقی ستا خبره دا بالکل صحیح دی. موږ یو خبره منو چې یونیټی پرابلم ستا خبره دا دي چې 92 چینل چې دی 200 کسان باسي په لاهور کې 200 کسان چې دی احتجاج کې شامل دي نه 500 کسان شپته کسان د سبالا خلک نه
بالکل شہزادہ صاحب پختنہ رپورٹ
خبر مال کم صدا افسوس خبر ادا کم سڑائی خولا چی سلسل دی اگر احتجاج کے ناراضی والے ویریجم سبا بل چینل ما تیم نے جاب نہ راکی چی دا سڑائی احتجاج کی دی لانجا آچی بہتر دادی چیزیں پہ احتجاج کے رانا سما چی بل زائی خوش ماں کارو سی
شہزادہ صاحب تاسو ډیر خبر یو خبرې ته اشاره وکړه کومنګ ګورو فاروق په د مشرف په وخت کې د رسنیو او بیا د الکترونیک میډیا یو بوم او اغه نه پسته کوم ګورو ته په پاکستان کې د الکترونیک میډیا ډیره زیاته وده ومندله ستاسو په نظر باندې جوز دا خلق څومره چینل ډیر زیات شوې ایا دا ټول اغه چکم پرپز اورینټډ دی یلا یو مقصد سره راغلی دی او کنه دا کمرشل وینچرز دی چې دوی دوی چې د دې د ذریعہ معنی څنګه شہزاده صاحب ویل چې حکومت ته دوم رډیوس پاتې دی او حکومت د لپاره یو اداره هم جوړ کړی دا نو ستاسو په نظر معنی په پاکستان کې صحافت او بیا دی تناظر کې څنګه ګوري تاسو
ګلایز دا ډېر ریلیونټ تپوس تا وکړه دا چې کوم ادارې دي دا خو داسې کسان دي لکه څنګه چې سردار صاحب خبرې وکړې مختلف دا ریفرنس دي ورکل یو چینل نوم هم پکې واغستو دا هغه چینل ته تا پرون خبره کوم چې پرون پریس کانفرنس روانه دلته کې اسلام آباد کې او پاره کې انفارمیشن منسٹر ناستو دا غنا په اخر کې صحافي او تپوس ته د مطیع الله جان په دغه باندې لاغلا نورې هاشوي د ورځې د خبره وا چې څنګه د تپوس کوم ما چینل لګول او چې زم چینل एकदम بند شو کټ شو بیا به پس ګرځیدم ما چې یا دا خبر د مستا کوم مې چې دا سوې چې انفارمیشن منسٹر بوت سوې نو دا چې دې دا ډېر کړو خلکې د دوی د دوی دوا د دوی دوا مقصد یې چې سره دی زګر چې پیسې خو د دوی سره یې دا خو بغیر پیسې شه نه دي نو سبا چینل را وستل خو د دوی سټیکس بل دي کبدي دا د پاور نو دا زما پترو باندې د شاهزاده صاحب پترو باندې تاسو پترو باندې دا کسان چې دا غوي تا پکاري چې وای دا چې یو میډیم شي دا خبره هغه دا پاور چې دی دا دغه یو دغه دی بیا غوي ټریننګ بالکل نه جنرالیسټ تل کو ته دا خبر ما برو نه نو پیسې خو هغه سره یې زور هغه سره بیا هغه ځان ته پخپله ډیرو خيار وای وای چې مطلب زه پار سو پوي کوم دا شي ته پخپله چرولې سم دا ستام تجربه شوی دا زموږ په تجربه شوی چې دمونه نه لوبونګه پخپله وای چې به دا کیسه کړه ته پخپله پخپل سر چرولې شبا نو د دوی خپل سټیکس انوال دي د دوی خپل کیسې دوی خپل ډیر نور د دې چې هغه په مطلب لکه لیګلایز کوي از پرېشر په حکومت باندې په نورو ادارو باندې په هغه باندې د دوی خپل سټیکس دي خو څنګه چې مونږ وی د غلطی په مونږ کې د یونټی چې دا نو دا خو په دې یو کې خو ولی شو دونه پرون په سوشل میډیا باندې په دې باندې دونه کمپینونه چلېدو چې متي ولاجا خو 12 غنټه پس راځه چې خو زما سره دا یار د کو سبب له ورځ مونږ خو به ته بهر ادارو سره کو دلته کو بازو خي خبرم کو خو ما دا یار د کو پته نه لګی کنه نو چې مطلب لکه زموږ سو بودري کې به یې سو به خبرم شو کنه به شي نو تاسو ته یو انټرست خبره کوم پرون چې کله دا واقع شو نو एकदम د کوم چې دا منیسټری دا د اسلام آباد فدر کوم چې هوم منیسټری دا هغه یو نوټیفیکیشن وي سو په کې نکړو چې دا ورداتو د ډیر زیات سیوا شي وي د اغوا برای تاوان او دا ګروپونه چې په اسلام آباد کې انده کوم راغلي دي تاسو ډیر خیال او احتیاط کوئ نو په داسې ورځ باندې نو دا واقع شو دا هغه په داسې نوټیفیکیشن چې دا خو ډیر خو چلته کې کیمرې لګېدلې او دا شی چې دا کوم واقع چې دا نو دا د کیمرې په نظر باندې او په یونیفورم کې او په ساتو کپړو کې او ورسره یو امبولانس مو دونه یو پرېشر اچول په دا متو لا جانه جز ګنا اشرف هغه دا ټویټس کې خبره یې بې روزګاره کړې دي دا خزه دا چې دی ټیچینګ کوي حالات ما ته معلوم دي ډېر جرنالستانو چې څونه مطلب نه سبا ستوندو سره مختی خو باز په کې دا چې یو نیم کسې مت الله جان په چې هغه بیا هم خبرې کوي زه دې په خبر تر اخلي ما دلته کې دا اخبار موږ چې دې د دې د اپریشن شروع کړ او لوب کې زه دوه زتا ته څو ما یو کس دې هغه ما په دفتر کې بند کړی ځکه چې پتر اته لګی چې هغه انفورم ما وی چې دې نه ته خبرو درسې او دا ته بره ورکې دا خو په ځان باندې جاسوس کې نول دي دا چې په هر ځای کې دلته کې ډېر بد حالت دي ځکه دلته کمزوري دي جرنلستان دلته کې هغه طبقه غانی کمی دي دې کسانو په لاس کې پاغرا دغه دې زه خو هر دویم دریم سړی په مخ کې باندې سړی خبر نشي کولی چې دې سره مخې ز خبره کوم او نه کومه بل په دې ټي وی کې چې اوس باستو د ناستی او داسو نه ته یې دا ټول د دوی کساد دي هغه کساد دي چې ځای پروف دي یو او خپې سه ملاويږي خد د غسر ملاويږي کم کس څه دي چې هغه صحافت کول غواړي دا غنن څه وځي په پاتې
هغه زه نشته لکه دا خبره تر اصل مچ تاسو په خبره چې څوک صحافت کوي دغه داغي ځای په پاکستان کې نشته موثر اواز څنګه راپورته کړي دي شي شاهزاده ذوالفقار صاحب څنګه به دا دې راغونډيږي شہزاد ذوالفقار صاحب زما آواز درځي تاسو ته غالبا چې شہزاد ذوالفقار صاحب شہزاد ذوالفقار صاحب کزمن غږ اوري تاسو غالبا دا غی سره رابطه خو کته شبی نه د خو موږ سره بیا کو فاروق تاسو بیا هم راشم چې پاکستان کې په مسله هم دادا چې د خبرونو معنی سلف سنسرشپ یعنی د ځینی خبرونه نو ورکول کیږي کوم ګورو پرون په د پیښور آرمی پبلک سکول د بریت ښکار شو د ټولنې شودا فورم مشر فضل خان اډوکیټ معنی کاتناله حمله شوی او سوال بریت پیښوي خو هغه لږی کې بچو بدن مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې مې چې نامعلومه کسانو نو ځینی خبرونه په رسنیو کې هم ناراضي ولی
دا خو ټول هم نامعلومه کسانی کې نه معلوم کس خو خبرې دی خو ټول عمر دا کار نامعلومه کسان ګوره د فضل اډوکیټ دا خبره چې دا هغه خو ګوره یو خو چې دی ویکټم دی دا هغه پکې خپل مطلب لکه د کور کسان او د هغه زوی پکې دی کې شهید شوی د ای پی ایس دا کمیوي صاحب چې دی او دا هغې نه پس چې دی د هغې خپل کمپین هغه چې کومې ګوند سره کومې ډلې سره د هغه تعلق دی کوم سپورټ کوي د هغوی باندې مکمل بندیز دی اغا اوس کو د پریس کلب مخ تم څوک نه پریک دی پاغوی باندې تا ته پته ده چې مکمل دا غوی خبر نشي چلو د پی ټی ایم ذات ذکر کوم
اغا بالکل
اغه
د دې معنی خدا خبر ستاسو خپل یاد ساتي خو شاده ذوالفقار صاحب بیا را سره پلان شوی دی شاده صاحب د اغه مخ کو تاسو د عمر فاروق اعظم خبر تاسو واوریدلې ولی موثر आवाज ولی نه راپورته کیږي څنګه عمر خپل خبرو کې هم ویلي چې سوک صحافت کې یاغي بیا زیات نه پکې
خبره دا دي چې موثر आवाज چې دی په بوټو په وخت کې کتا کتل چې یونین سنی مضبوط یو یونین مرحوم نثار عثماني صاحب مناج برنا صاحب شیخ عبد القدوس صاحب دا خلق چې دی آی ایس راشد صاحب دا خلق چې دی ډیر لوی لوی د دې کردار به رول به بیا پسته چې دی دا یونینونه چې ڈیوائډ سولا رشید صدیقی گروپ جلا کړلا چا جلا کړلا بیا د زیولک په دور کې دادا غر علی نن سبا خبره دادې چې یونین چې دی ډیر زیات یو دغه دی کافی نن چې دی یو سلیکټډ گروپ کافی چې دی دغه دی اگر علی دغه کې ټی وی چینلز کې ایز ا اینکر پرسن راځي ډیر کم د خلک دی چې په یونین کې ایکسپیس دی ډیر کم خلک هغه یونین کې ایکسپیس دی باقی اکثر چې دی یونین کمزور دی یونین څه څلور برخه کې دغه دی یو هغه دی یو هلته دی یو دغه دی نو ګرانم دغه سوالا یونیټی ډے دغه سوالا به حصم سوالا یو سړی چې دی پر ټی وی چینل کې شتر خام ملاوی یا ضرورت نشته دغه دی نو یک جیتی یونیټی چې دی پکار دادی دا وخت دغه دی کرایسس چې دی ډیر زیات روان دی عمر فاروق صاحب چې دا خبره وکړه دا خو ګرد سوسایټي باید خپل رول پلی کړي هغه د جرنلس په دغه باندې
سوسایټي باره کې څنګه تاسو خبرو کې شاده صاحب کده متی الله جان خبره راوالو نو ټوله سوسایټي د خبریانو په یو اړخت کو خو ټوله چې کوم منګه سوسایټي وګورو هغه په لږ وخت کې په دې ټولنیز میډیا باندې یو خو روایتي میډیا دا یو د غیر روایتي نو په غیر روایتي میډیا باندې چې څومره خبري رالی نو دا غي په نتیجه کې دا پاسیبل شو کنه دا ممکن شو نو آیا په دې نورو
دا زما خیال دا دغه چې کته دا تاسو دغه وګورئ زما خیال دا ډېر لوی هغه انګریزي کوي ری اف اوف دا ډېر مې لپاره د امید یو دغه دی شوا دی یا کرن دی چې دی چې موږ اخوا ته ولاړ شو چې دا یو ټیسټ کیس وو چې د سوسایټي هر سیکشن چې دی دا هغه چې دی په دې اواز پور تکړه لا یخ پور تکړه لا او شاید زما خیال په سوسایټي کې ډېر زیات سفوکیشن ډېر زیات سوالا او خلک اوازار هم دی سیاسي حواله وګوره سیاسي حواله کوم دغه دی او کا صافی والوں کے اوگورا اتلا کے اوگورا ڈاکٹر انجینئر ہر طبقہ چدی غواڑی چدا دغا دی او بل یو ډیر لو امپورټنس ماشاءالله د احمد اللہ جان پکیس کې څه کته وګوره غیر روایتی دا روایتی میډیا چې غیر روایتی میډیا یا خلق چې دی هغه د روایتی میډیا محتاج نه دی روایتی میڈیا خو هغه ډنګېدل هغه خبره کېدل لکه چې عمر فاروق صاحب ویلي چې هغه یو منسٹر دی سیٹنگ منسٹر هغه خبره کوي هغه ګټره دا کټ کړل ولې کټ کړل هغه وېرېدل چې په دې خبره ونه سي زموږ چینل د پلاره پرابلم جوړ نه سي نو زما خیال راتن وخت کې چې دی غیر روایتی میڈیا چې هغه دغه څه بدنګیږي هغه به دغه څه استعمالیږي غیر روایتی میڈیا ډېر مضبوط ټول دی سوسایټي په لاس کې
بشرط کے پاگا کے ذمہ داری
ذرا
انصر دیر لوئے انصر کے پاگا کے کمی دی غیر ذمہ داری دی عمر فاروق صاحب کا ذہ گورما یو خبر ازمان لگی جس خلاف خبر کو بغیر تصدیق بغیر دگا بیا عمر فاروق صاحب دگا بھائی بھائی ارے کے قسم پائیے تذے کیس ہو قبضے دا حکم دا سوسائٹی باید راز دی دا اگر خلق کے دے دا کوئی معذمہ ہو کی اگر غلط استعمال ہے دا سوشل میڈیا دا غیر روایتی سے دے دا میڈیا اور دیر لوئی امید دی دا غیر روایتی میڈیا سے دے دا بار آتنگ وقت میں دیر رول ادا کی
او دا رب جوڑ کی شہزادہ صاحب تاسو خپل خبر یاد ساتے فاروق تاسو سمرا شہزادہ صاحب سے خبر وکړه د کم د کنونشنل میڈیا او د نان کنونشنل میڈیا چې کم خبر وس وکړه تاسو سمرا اتفاق کوي دې سره
دا خو بالکل خبر دی شہزادہ صاحب ټولی ټیک دی ټولی پځای دی مونږ ځکو پکې کوم لګو پکې زمو پکې لګ د زړه حواز ډېر روزي او چونکی صاحب د یونین او پالیټکس او پدې شیزو کې ډېر انوالو دی نو هغه به لګتا صاحب ډېر په میچور طریقې باندې کوي مونږ خو دا زه خو چې ما کوم حالات دي او کوم ابزرو کوم چې ګورم ګوره دا مونږ وګورو دا میڈیا دا خپل ځای باندې دی روایتی غیر روایتی سوشل میڈیا هغه کې غلطی کې نن دا چې اوس پکې هغه کې نن ته په ورکوټ دغه باندې خو توي عدالت دا کې سره شي نن مونږ یو فیصله راغلی دا د سپریم کورټ چې بیا په دې سوشل میڈیا په حوالہ باندې ډېر سخت چې دا مانیټر کوي او دا خبرې دي په دې کې داسې دغه روان دی نه چې ټول دنیا کې روان دي په دې کې دا شیزونه چې دا نن سبا چې دا کنټرول لاندې نه دي کو دا ته دې کنټرول اسې دا ما په زړه کې دا یار تیره شو مهر دا دوه موده پاکستان کې دا یوټیوب بند دا نور کله کله ټویټر باندې دا کیسې کته راشي اپلیکیشن سو دې حکومت په وخت کې ډېر زیات تلیا کمپلینټس دا خلکو د ټویټس خلاف یا د ډالر په دې تاریخ کې تلې دي بل دا دا کو زو ما د کمیدارو ته چې څوک دې کې انوالو دي شاپ شدا کار کوي دونه یو قسم نفرت یا پریزنٹمنٹ دی په خلکو کې په ایلیمنٹ کې چې په هغه کې دیتا اندازه نشته کو دینه دا خبر شو لکه پرون د متولا جان په دې کیس کې چې ډېر ښکار شو چې څه خلک خو خلک سکول نشي زه په ځای باندې چک پوسټونه دي په دوم په دې پښتوخوا کې خو ته ګرځې په دې د فوج چک پوسټ ته ودرې ګاډې دا کولاو کا تعالی شو کولاو کا کار خو دا ته پوسټ نه کیږي ته پکې لګې او کله ورته نن څه به وي د صحافي او د ادارو په منځ کې خدای زده کړي کوم ترتوي چې صحافي ما
ضروری دا اتفاق او دا عمدی ترازو را سره وخت ډیر لند دی شہزادہ صاحب اخری تاسو نه دا یو پوښتنه ده ک لند جواب را ته راکئ په کار څه دا چې یو موثره او یو هغه لای عمل د جنستانو او بیا د اظهار د ازادۍ او د خپل اظهار دی لپاره
نو خیال کم وقت پر جرنلسٹ دی یو ځای نه ټولیږي اور دوی چې دی باید یو موثر موومنٹ نه چلی هغه کې ګرد سیگمنٹ آف سوسائٹی به مغا سره ای ولې دا ایواز دا جرنلسٹ مسله نه ده آزادی صحافت یا فریڈم آف ایکسپریشن دا د ګرد سوسائٹی دغه دی مسله ده نو کم کم وقت پر هغه نه ټولیږي او لوی موومنٹ نه جوړیږي ما خیال
آزادی بالکل فاروق تاسو ته دا پوښتنه تاسو نه مېم دا په کار څه دی د بحث یو صحافي د خبريال
دا څنګه چې وې دا پورا بیا یو حالات داس جوړ شي دا موومنت جوړ شي زموږ لګ او
تحریک
سو امیدو هغه د نواز شریف په وخت یو چې ځکه د پنجاب نه یو کس او ادا سي کوم چې سیاسي او بیک گراوند او هغه سټاند هغه څه پاګه کې خو زموږ د میډیا د چې دا ریسپانسیبل دی ډیر شي زونه نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې د میډیا هم خپل یو کردار دی او خپل رول دی ځکه چې دا کوم حالات دي نن سبا چې دا کوم روان دي نو دا خو بیا پر امید ته هم یم ځکه چې دا یو هغه بوائلنګ پوینټ چې ورسی او خبره یو ایکستریم ته ورسی کنه نو دا هغه سره سره ته جیم راوځي نو زه مطلب لکه دا یو دی پوینټ تر ورسی دا چې دی به سمه سره نتیجه به خامخا را مخې ته شي بل پکې یو مین کوم خبره چې دا ما په ذهن کې تر راځي هغه دا
چې ډېر جرنالستان چې دي هغه دې وخت کې ډېر بے روزګار دي په پېښور کې یو یو چینل چې دي هغه بلا بلا کې دا غټ نمونه میر شکیل رحمان چې دنه دی او میډیا کې یو ډېر لوی نوم دی په هغه دا چې خوب موږ وګورو نو دلته کې درې څلور کسان صرف په دې جیو کې پاتې دي او هغوی سه څوارلس پنځلس فارغ کړي دي په دې دا کې ځای په ځای نو دغه جرنالستان ته هم زه دغه کوم چې بھائی تاسو خو لکه کونته کې مخه پرس کلب ته بلخوا یونین دغه کې د دې دونه
موثر آواز راپورته کیږي
چې په حکومت باندې زور راولي په ادارو باندې زور راولي دا نور بل یو کار دی دا میډیا او دا چې دی ګوره اشتهار چې دی کافی ده پروسه ملاویږي د پی آی ڈی ته لاړ شي پریس انفارمیشن راځي دا اخبارونه په دې دغه کې داسې نه دي په بعض وخت کې دا چې دی نو دا هم دا موږ په شان دی کارکنان چې دي ساتیان چې دا ایکسپلویټ کوي دا ادارې د دې مالکات په خپلو کې بیا ملاوي په خپل دغه کې هغوی ته اوس پوهه لګېدلې چې بھائی دا پته لګېدلې ده چې دا په ځای د دې چې یو بل سره په کمپټیشن کې ځو زیاد دا چې په خپلو کې لاس ملاو کو دا ټول کسان بیا به ډېر په ځان هم کار
تاسو دواړو په خبرو نه دا هغه شو چې په کار دا چې په دسي مساید حالاتو کې پکار د جنستانو چې راغ او راغون شي او یو موثر आवाज جوړیدو لپاره او په حکومت باندې هغه کارونه خپل و منی چې کم د دوی حق دی. استاسو د شهزاد ذوالفقار صاحب استاسو ډیر زیاته مننه او عمر فاروق اعظم استاسو هم ډیر زیاته مننه چې پر دې پروګرام کې را سره برخه واخسته د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي خوشاله او آباد اوسئ. قدمونو درکو د مشال تر رڼا نه بحث کې تاسو واورئ چې په پاکستان کې رسنۍ د میډیا ازادۍ په څنګه حال کې و په دې اړه مې تاسو بحث واورئ. هم دې سره د مشال تر رڼا د بحث رانغاړو خپل کوربه ګولې است اجازه ورکړي. خو د مشال لړۍ خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
چمن بسنگار جنتی دا چمن بسنگار یو گل دس پرلی